کو ستړي مشي دا مشال ډیو دا زم تاسو کوربا سره لا مومند وخت په پیښور کې 15 بجې او دا غړي ځوانانو غږ خبرونه ته ځانګړي دا لګه شبکه د خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب هم کتل شي. نن پر دې خبرې کوو چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې نه امنۍ پر پیغلو ځوانانو څه اثرات کړي. دا غراز د خبرونه پر وسیله برخه کې د پښتو ژبې هنرمند اجازه په سره هم خبرې لرو. دا خبرونه تاسو لګه شبکه به هم تاسو مچ په فیسبوک او یوټیوب هم اوریدئ چې تاسو په هم ګډون کولای شئ. خو تر هر څه مخکې له ګولیاز د دې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه اورو.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سره ټکی. په بنو کې د هدفي بریدونو پر ضد جرګه شوې. په خیبر پختونخوا کې د ام پاکس ناروغۍ دوه نورې پیښې ثبت شوې او د بلوچستان په ژوب کې چاو پنجګور کې هدفي فوزي عملیات ترسره شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د بنو په جانخیل کې پرون د اگست په 9 د هدفي بریدونو او نامنیو د پیښو خلاف جرګه شوې ده. په جرګه کې ځایي ولسي مشرانو فیصله کړې که په سیمه کې د فوج په ډزو کې بېګنا ولسي کسان په نښه شول نو دوی به د بنو د فوجي چاوڼۍ مخې ته سره د مړي احتجاجي پرلت پیلوي. د جرګې د مشرانو وینا وه چې د وسلوالو او فوجیانو ترمنځ په ډزو کې د زیاتره وخت بېګنا خلک په نښه کېږي او باید دغه ودرول شي. د جانخیل اوسیدونکو هم پرون په سیمه کې د نامنۍ او هدفي بریدونو خلاف لاریون ترسره کړی دی. دا لغری سوده چې د اگست په 20 وسلوالو د جانخیلو د امن غونډو منتظم او د جرګو یو مشر ډاکټر نور محمد وزیر په هدفي برید کې ووجو. د جرګې د غوښتنو په اړه فوزي یا حکومتي چارواکو لاس نه دی ویلي خو له دې مخکې ویلي ول چې امنیت ته ژمن دي. د خبر پختونخوا په بر ادیر کې د کمر خویدو په پیخه کې د یوې کورنۍ دوه لسنه مړه شوې دي. د صوبې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه نن په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې پیخه تېر شپه د بر ادیر په پاتریک اسیمه کې شوې چېرته چې د زیاتو بارانونو له وجې د کمر خویدو په پیخه کې یو کور په مکمله توګه ړنګ شوې دي. په وډل شو کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي. په خبر پختونخوا کې چارواکو نن د اگست په 10 ویلي چې د ویزو تڼاکو یا دانو منکی پاکس یا ایم پاکس دوه نور تنه په دې ناروغۍ اخته شوي چې په سوپه کې په دې رنځ د اخته شوو ناروغانو شمېر څلورو ته رسېدلی دی. د خبر پختونخوا عامي روغتیا محکمې وین عطاالله خندن مشرو ته ویلي چې په باچا خان هوایي ډګر د سارنې پر مهال په دوو مسافرو کې د ایم پاکس ناروغ وایرس نښې موندلې چې وروسته یې د پولیسو سرویسز روغتون ته منتقل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د اگست په 14 په کانګو جمهوریت او نور افریقایي هیوادونو کې د امپاکس وایرس د پیښو زیاتېدو خبر ورکړ او دا په نړیوال کچ د عامې روغتیا لپاره د اندېښنې وړ او بیړنۍ موضوع وباله. دا خبره په خپله په کورم کې د شیا او سنی مشرانو ترمن د نوو مورچو جوړولو په سر لانجې هوارول لپاره جرګه دوام لري. د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیا مشر جلال حسین بنگش پر مشالو ته ویل چې د دې معاملې حل ضروری دی. د زیاته کړه
سره تاسو ریسنتلی وکسو کوم نوی کارونه شوي دي. دا خو په کور چې دی اول دی نویات چکرل شي خلاف ورزي چوکړي دي څومره شوي دي چا زیاته دي چا کم دي او مغه سره د سزا ورکړل شي او هغه د مسمار ورکړل شي.
بلخوا د سنیانو یو مشر ارشاد خان پرون په ټولنیزو رسنیو ویډیو بیان کې ویلي چې د موچو لنګولو خبره مني خو تر ټولو مخکې پر راته لسم اګست د پاړه چمکنی دوه تنان پر وژلو کېدلو د ډز بندۍ لوزنامې پر ماتولو 12 کروڑ روپۍ جرمانه اخستلو غوښتنه لري. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر محسن نقوي نن د سینټ غونډې ته ویلي چې څوک د ریاست پر ضد وسله واله مبارزه کوي د هغوی پر ضد په ګام اوچتوي. محسن نقوي غونډې پر مهال ویل چې په بلوچستان کې هیڅ فوزي عملیات نه دي روان او وزیر اعظم پرون په کوټه کې له ټولو اړوند ادارو او کسانو سره لیدلی دي. خو بلخوا د فوج مطبوعاتي څانګې ISP نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د اگست 28 پیښې کې ککړو مشکوکو کسانو پر ضد پراخ هدفي عملیات ترسره کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي سرتیرو د اگست په 9 او 10 په کیچ پنجګور او شوب کې د هدفي عملیاتو پر مهال 15 مشکوک وسلوال وژل دي. کومي وسلوال ډلې په دې اړه سندې ویلي. نن د اگست 10 د جبري لادرکه کړل شو کسانو د نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي. په دې ورځ په پاکستان کې هم د ورکو شو کسانو خپلوان احتجاجونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ورکو بلوچستان کورنۍ له تیرو څو کلونو راځي په کوټه او په کراچۍ کې په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې د دوی خپل خپلوان دې راخوشې کړي شي یا دې عدالتونو ته وړاندې کړي شي. د بشري حقوقو سازمانونه او بلوچ ملت پاله ګوندونه د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د مدني او سیاسي فعالانو د ورکول لپاره تورنوي. خو فوج او حکومت دا تورن رتوی. البته په بیا بیا اجمنه کړی چې دا مسله به هواره کړي. او په افغانستان کې طالبانو واکمنیدو وروسته په لومړي ځل له جرمني څخه د هغو افغانانو د وستلو لړۍ پیل شوې چې په جرمونو کې ککړ و. د جرمني د سیمه ییزو کورونو چارو وزارت ویل چې نن د اگست په 10مه سهار د جرمني له لاپیسک هوایي ډګر څخه افغانستان ته یوې الوتکې پرواز وکړ. د قطر د هوایي شرکت یو ځانګړی الوتکه چې 28 هغه افغانان پکې سپاره دي چې په جرمونو کې ککړ وو او له بیلابیلو سیمو څخه نیول شوي وو. د جرمني چانسلر اولف شولز د مئی د میاشتې په پای کې په مانهم کې د چاقوله وجون کې برید روستو اعلان وکړ چې افغانستان او شام ته تر ټولو خطرناکو مجرمینو او ترهګرو مشکوکو کسانو استول به یو ځل بیا ممکن شي. دا و د مشالو د خبرونه.
ځوانان
تشدد
ته راپاروي.
افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دپکی
دا وایي چې دا ځوان کول راوخی
چې تاغه د مشال یو خوب
او پردي جنگ کې مخبل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی.
لمشي پر دې هله چیرو جوړ وستي او څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د ناامنۍ پیښې تر سره شوې چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ جوبله ووخته. دغه راځه په 13 ورځ د پاکستان د پوز یو کرنل هغه وتختول شو وسلوال وتختو. دغه راځه د ان ډی ایم یو مخکخه عمر شیرانی هغه وجل شو. دغه راځه د دې ناامنۍ یو نور ناامنۍ پیښو خلاف پرون نن څونه وخت رهیسې احتجاجونه مظاهره روانې دي. دغه ناامنۍ په ځوانانو باندې څومره اثرات کړي؟ د بلوچستان خبر پختونخوا په ځوانانو دغه ناامنۍ څومره اثرات کړي پر دې به خبرې کو. او موږ سره له کوټې د پښتون ژغورني غورځنګ مخکخه وړانګ لوڼۍ همدا وخت راغلې ده د سکایپ د لارې. وړانګې صاحب ډېر ډېر مشي. ډېر زیات مننه ساسنه. او موږ سره له پېښوره د جمعیت العلماء اسلام فی د ډیجیټل څانګې د قبایلي سیمو د هغې مشر خالد جان دوړ صاحب هغوی هم راغلي. دوړ صاحب تاسې هم ډېر ډېر ستړي مشي. ستاسې نه مننه. او اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې به موږ سره د کلا صاحب الله ځوان سندرغاړی هنرمند اجازو فکس بھاگوی ہم مل مانوی داغو سر بہ ہم خبر کو. او تاسی ہم مکسرا دا ٹیلی فون دلارے اسکائپ دلارے وائبر دلارے پروگرام کے برخا خستے شیزم دا ٹیلی فون شمیری دی 00420212 بلا شمیرہ دا 00420212 واٹس ایپ شمیری دی 00420212119 اسکائپ آئی ڈی دا MASHAALRADIO. او بیا هم وزت استوي مچي موږ سره په لومبي برخه کې ضیا الله همدرد هم وی لیکوال دی بلاګ لیکون کې دی د ټولنیزو رسنیو فعال دی. هغه به موږ سره د برتانیا د سولن پونتون لګ شي بکه ملګری شي. دا موږ سره به هم خبرې کوو پر امنیت موضوع باندې. اوس هم راځو لومبي موضوع ته. اوردونکو د اگست د 15مې او 16مې ترمنځ شپې په بلوچستان کې د ناامنۍ په پیښو کې 10 کسان هغه وجل شول او ګڼ نور جوبل شول. بلوچ بلتون غختون کې وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دغو بریدونو ذمواري منلې ده. دغه راځه د اگست په 28مه د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په کولاچۍ کې تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی پوځ لیفټیننټ کرنل خالد میر وتختولو. هم په ډیر اسماعیل خان کې تر دې مخکې د انډیا مخکخ عمر شیرانی د اگست په 28مه وسلوالو په ډزو وجلو. بلخوا د دې نه امنۍ پر ضد د اگست په 13مه هم په میرانشاه پېښور بنو کوټه کراچی او د هیواد په ګڼو نورو سیمو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. د مظاهرو زیاتره ګډونوال ځوانان دي. نو د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې هم پر دې خبرې کوو چې دغه ناامنۍ پر ځوانانو څومره اغیز کړی دی. په خاص توګه د دوی په تعلیم باندې، د دوی په سپورتس باندې، د دوی په نورو حلو ځلو باندې، او پر دې هم خبرې کوو چې ځوانان د دغه ناامنۍ په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي. نو موږ سره میلمانه موجود دي، همدوی ته ورځو. وړاندې لومبه هم تاسو سره ځو، په 2019 کې ستاسو ورور ارمان لوڼی چې د پی ټی ایم مخکښ هم وو، هغه په مبینه ډول د پولیسو په تشدد کې ووژل شو. نو تاسو دغه هر څه نه تیر شوئ. نو موږ هم دې ته راځو چې کله دغه قسمه پیښې وشي، او په خاص توګه که په بلوچستان کې موږ دا وروستۍ د ناامنۍ پیښې وګورو، په دې کې ډېری خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. نو دغلته کې اوس د ځوانانو څه تاثرات دي؟ ځوانان نومنې دي څه اثرات دي ناامنۍ؟
تشیدا اسرار لاله جګړه جنگ پاکستان کې روان کوم نه امنې دي، که د ترهګرۍ په خلاف جنگ دی یا د ترهګرۍ په نامه جنگ دی، دا یو داسي جنگ دی چې په هغه کې خلک چې څوک ووژل سي هغه هم ووژل سي، خو دا پاتې خلک چې وي دا هم د ژوندۍ په مثال نه وي. ستا په وطن کې چې ترهګري وي په هغه کې چې ځوانان وي، نو خامخا دا ځوان نسل چې کوم دی دا تر ډېر فشار لاندې راځي. ځوان نسل چې د دې راتلونکي ته ډېر اندېښمن وي، خپل راتلونکي ته چې په دا روان جنګ کې به زما راتلونکی څه وي، زه باید څه وکړم، په کومه لاره به زما تګي. دلته د ځوان نسل چې کوم دا اوس پیغلې دي که ځوانان دي، دوی یو په ریاست کې چې کوم روانه لوبه ده، په کوم نامه، په دې نامه، په هغه نامه چې کوم په دې وطن کې یو جنګ روان دي، دا لا نور هم په دې ریاست باندې د دې ځوان نسل باور لا روان دی. که شهید ده چې په دې وطن کې چې کوم د قانون استحصال روان دي، دا ځوان نسل د دې قانون استحصال ته لا نور د دوی فکر چې کوم دی، دا زه ورکړي د دوی اندېښنې چې کوم دي لا نور دې راځي. خو زه په دې کې یوه خبره په دغه ډول کوم چې دلته هغه کورنۍ یا هغه خلک خاندانونه چې غواړي د دوی د کورنۍ نجونه پیغله چې کوم دي دا تعلیم وکړي، د علم په خوا ولاړ شي، مکتب ته پوهنتون ته یا بلې خوا ته، نو هغه خلک چې کوم دي هغه تر ډېر لوی فشار لاندې دي، په دې چې د دا اوسني ترهګرۍ یو مخصوص اړخ چې کوم دی، دا هم دی چې د ښځې چې کومې دي دا محدودې کړي. د دې ترهګرۍ یو لوی اړخ دا هم دی، او بل دا په دا روان جنگ کې دا روانه ترهګرۍ چې کوم حالات روان دي، په دې کې د ښځو حقوق او د ښځو تعلیم چې کوم دی دا بیرته ثانوي حیثیت لري، چې دا یو ډېر لوی خطرناک عمل دی.
بالکل بالکل. وبخي وړاندې سبا تاسو به په دې هم خبرې کوو چې په افغانستان کې تاسو ګوري په دې ورستیو کې د خزو خبره تاسو کړه، جنکو خبره وکړه، بلته کې په جنکو باندې نور هم قدغنونه بندیزونه لګول شوې دي، کلونه وشول هلته کې د شپږم ټولګي نه د پورته جنکو په تعلیم بندیز دي. نو پر دې به هم خبرې کوو چې دغه بندیز بیا په قبایلی سیمو باندې، خیبر پختونخوا باندې، د بلوچستان په پختون میشتو سیمو دي څه اثرات دي؟ ځکه چې دغه سیمې منځ کې یوه پوله لري. نو دغه سره په تړلو نورو موضوعاتو هم تاسو سره خبرې کوو. خوزه خلجان صاحب ته ورځمه. خلجان دول صاحب، ستاسو نه همدغه پوښتنه ده چې تاسو خپله د قبایلی سیمو سره تعلق ساتئ، او خپله باندې تاسو د قبایلی سیمو چې کوم ډیجیټل څانګه ده، ستاسو د ګوند جمعیت العلماء اسلام وفی د هغې مشر یاستئ، نو څه ګوري چې دغلته کې څه حالات دي؟ او په خاص توګه که موږ د دې ذکر وکړو چې تیر ورځ چې کله عمر شیرانی هغه په ډېر اسمل خان کې ووژل شو، د انډی ایم مخکښ و، ځوان وو، نو د هغې نه ما وروسته ډېر کسان، ډېر ځوانان داسې ولیدل په فیسبوک کې چې هغوی ولې د نن نه پس په موږ خپله مبارزه نه کوو. نو هغوی نور وضاحتونه ور نه کړل، خو دغه یو پوسټ یې وکړو، هغې کې یو خالد خان وزیر هم وو. نو څه ګوري چې دغه ناامنۍ په ځوانانو څومره اثرات کړي دي؟
شکریہ مسلسل زمونږ نوې موجوده نسل چې دی د دې سترګې په دې بدمل کې خلاص شوې دي او تقریبا مسلسل 15 کاله دا بدمل کې کوم دا ټوپک او دا هلیکاپټر دا جاسونه دا ماټر دا ټینکونه دا دې بچرو سربخه مسلسل را تېر شول او را تېرېږي نو په یو داسې حالاتو کې چې کم امیدونه او کمې لارې نو هغه ټولې لارې چې کوم دي د ایل لاره وه هغه د احتجاج لاره وه هغه د پارلیمان لاره وه نو هغه د مایوسۍ چې کوم انداز دی زموږ د ځوانانو او د مایوسۍ چې کوم هغه جوړېږي نو هغه د دوی حکم جوړېږي ځکه چې دا زموږ ځوانان اوس مایوسۍ طرف ته روان دي موږ بار بار چې د خپل ریاستي ادارو نه سوال کوو چې دا هغه خطه وه زمونږ قبایلي خاوره چې هغه شپږ کاله د دې بغیر د تنخې نه او بغیر د ټوپک نه او بغیر د مراتو نه زمونږ د دې ملک دغه جغرافیه چې کومه وه دوی ساتلې وه او د دې ملک سره یې محبت کوو د دې ملک سره یې مینه کوله د دې خاورې سره یې محبت کوو خو په هغې باندې مسلسل بغیر د اعلان نه بغیر د ساحه نه مسلسل شل کاله 15 کاله دا جنګونه د دې تر مخه تېر شو دغه کونډې دغه بورې میل دی او دا چې کومه ده دا بمونه هغه یتیمان او دا زموږ مشران حلالېدل ومرېدل نو د دې مایوسۍ خبره چې تا کومه وکړه کنه دا بالکل ظاهره خبره ده چې ځوانان به اوس د مایوسۍ طرف ته ځي
سمه وړاندې صاحب تاسو ته ما وخت یو پوښتنه پرې واخه به هم ځوابوي خو د ول صاحب چې کومه خبر وکړه چې ځوانان د مایوسۍ لور ته روان دي د سره څومره اتفاق کوي او تاسو خپل څه نظر ده چې باید ځوانان څه وکړي ګوره
دا شیدا د ورشي خبر ټیک ده دلته چې یو خپل وطن جنگ روان دی ستانه د کاروبار طریقه معلومه وي ستانه د ماشام د ډوډۍ طریقه معلومه وي ستانه د تعلیم طریقه معلومه وي ستانه د دومره او نظام د ګیرټی دی چې زه د باندې کوم بیا کور ته راځم کبه د نه راځم وو په دغه اندیشنا ناشتي شو زه په دغه اندیشنا ناشتي لار په دغه اندیشنا ناشتي نو دا وچ کلب د مایوسۍ یو حالات دی په دې کې ځوانان خامخا د مایوسۍ په حاضر او جنگ هم یو داسې د بربادۍ لار ده چ خلک به مایوسۍ ته هم ځي لیونتوب ته به هم ځي ذهني فشار ته به هم ځي نو چونکې دلته حالات ټول یو جنګ ځپلی حالات دي دا اوسنی نه دی زموږ پر وطن دا جنګ چې کوم دی دا له کلونو کلونو را روان دی خو لویه خبره دلته دا ده چې موږ به چونکې جنګ چې دی دا ډېر اړخونه لري یو اړخ یې دی نه چې څوک ورته وایي چې دا د یاد دی هلته ستا پر وطن باندې بلا خلک را دننه دي ستا په خاوره باندې ډېر زور ور لاسونه پراته دي هر چا د خپل مفادات په خپل طرز باندې جنګ روان دي په دې کې د جنګ خشاک جوړه دا بیا بل خبره ده خو ځوانان باید په دې هر څنګه حالات کې په ځان باور وکړي د ځان په زور باندې باور وکړي چې دی یو موټی سي په یو داسې زورور یا په داسې پاشلي حالات کې خو خپل لاسونه سره ورکړي یو داسې مضبوطي لارې یو داسې مضبوط لشکر ځانو ته جوړ کړي چې سبا مطلب د دشمن لار هم ونیسي او خپل سرونه هم بچ کړي د یو بل په مرسته یو بل ته دارنګ لاسونه ورکړي چونکې وطن دی کام دی خاوره ده ځپلې ده جنګ دی ترهګري ده که څوک ستا د ساتلو په نامه راځي تا وزني که څوک ستا د وژلو په نامه راځي هغه خو وزني وزني دا اوس چې کوم په دې په مسخې کې چې کوم پیښه وسوه هلته نه سپلی وران تا ویایي چې کله چې په موږ باندې ټکان شروع شو دا زموږ ګاډۍ چې څو ځولې دغه وې موږ چې په یو مته منډه کله خو په ټکان بیا مته منډه کوي او چې کوم خلک راغلي دي دا د اف سی کسان چې راغلي دي موږ د زموږ د ورځې لپاره وي دا ټول هغه کسان چې ماشالې ټکان کول او چې موږ ورته ګورو دي مخ واړې نو دا ټول یو داسې ګډوډ حالات چې هم هغه په دې کې ځوانان مایوسۍ ته هم ځي بلی ته هم ځي بلی ته هم ځي ګرته ځوانان باید په خپل زور په خپل په موږ باندې باور وکړي او د دې جنگ په خلاف یو منظمه
سمه اردوونکو بیا هم زدل تک یادونه وکمه چې د پاکستان پوز او د پاکستان حکومت په بار بار ویلي چې دوی د ترګری د مخنیوي لپاره د وسلوالو پر ضد بي توپیر عملیات تر سره کوي او د غراز کما نا امنی چې په دغه سیمه کې روان ده په بلوچستان کې په خیبر پختونخوا کې د ځوانانو څه اثرات کړی دي هم پر دی ل دې پیغلو ځوانانو سره خبرې کوو او لږه شیبه کې به موږ سره ضیا الله همدرد هم راشي. په فیسبوک باندې هم یو شمېر څرګندونې راغلي دي. مانربال د بنو نه سلامونه رالیږلي دواړو مېلمنو ته، دغه سیر پاکت الله سلامونه رالیږلي دي او بیا لیکي چې خالد جان دوړ نه مې دغه پښتنه ده چې جمعیت العلماء اسلام مو هغوی څه کردار لوبولې دي د امن په حوالې سره، او دغه احسان الله جان هغه بیا د عمر شیرانی یادونه کړې ده چې هغه د ترګری ښکار شو او ډېرې ملګرو نورې هم څرګندونې کړې دي. هغه به د خپلو مېلمنو په وړاندې ږدو. ستاسونه دې سره زل لګي نور خپله پوښتنه هم شریکه کمه. خالد جان، تاسو څه ګوري؟ اکثره دا خبره کیږي چې سیاسي ګوندونه د خپلو سیاسي ګټو لپاره راوځي او د خپل سیاسي ګټو نه تیریږي. کله چې دوی خپل سیاسي اهداف هغه ترلاسه شي، نو بیا چې کم دغه د عمل لپاره مظاهره کوونکي دي، مبارزه کوونکي دي، د غوي سره بیا هغه سينو دري د کی څومره صداقت استاس په خیال باندې. اسرائیل
له یو خبري وضاحت کول غواړم. د خبره باندې د شرګردي یا نامله داس د اسمان الله درغله دې خبره باندې د شکر دی په دې خبره باندې بدلې دا مسوی دا تلتا چې زموږ د دینه ضرورت دی په دې باندې دا لره چې سلیتی نو زموږ دینه په شړې دا او دلته چې زموږ د دې عظمت لاندې چې کومه دنیا تي وسایل دا هغه ضرورت ته شړې دی نو دلته د شکر دی راوړي دا بیا په وسایل باندې په دې دنیا ته باندې هغه کوم قبضه شوې ده. دلته د اولی ورځې نه تر نن ورځې پورې سیاسي جماعتونه زه یو شکریا ادا کوم د ټولو سیاسي جماعتونو چې هغوی د کام له شعور ورکړی دی، هغې د کام له د آئین لار ورکړې ده، هغې د کام له جمهوري جدوجہد والا زبان ورکړی دی. حالانکه زمونږ خطه کې داسې حالات وو که چېرته دا سیاسي جماعتونه نه وي او دا شعور نه وي نو باید چې زمونږ ځوانان په بل طرف باندې تللی وي. او سیاسی جماعتونو زمون قبائلی خلقو کې دغه یو خیجړه او دغه یو غم زه د ټول قبایلو د طرف نه زړه شکریا ادا کوم چې دلته هر یو سیاسي جماعت دلته د امن خبره، دلته د آئین خبره، دلته د جمهوریت خبره، دلته د ټوپک د خلو خبره دا کړې ده په انصاف خاوره باندې. البته لار به مکمل، مزل به مکمل دی کې وخت وخت باندې اختلاف هم راغلی دی، باندې لارې مو جدا دی، دې باندې موقف هم جدا دی. هغه بیا مونږ وخت باندې پرېږدو، هغه بیا په خلکو په ولس باندې مونږ پرېږدو چې هغه ولسونه بیا فیصله وکړي. لکه یو مثال زه در کوم تاسو ته، یو ټایم وو چې لکه دا څنګه چې اوس حالات دي دا موجوده چې اوس ورته هر یو کس وایي چې دا د سیګردي چې کوم را دا مصنوعي ده، حالانکه اوس هم بم دماکي دي دا نامعلومه وسلوالو دی راته خبرې هم کېږي. او نن یو لس پنځه لس کاله مخکې هم دغه خبرې وې، کله چې اپریشن ضرب اعظم کېلو، کله چې اپریشن رحلاجات کېلو، کله چې بیا درغلم او بیا درغلم دا پرشنونه کېدل. دې وخت کې هم د جمعیت العلماء اسلام هم دغه موقف وو چې دا مصنوعي ده، دا د سرګردي مصنوعي ده، د خلکو له دا ټوپک اوګا باندې تاور کړی دی او دا ټوپک تیر کوس کا، دلته ته اپریشن مه راوړه، دلته ته جنگ مه راوړه، دلته ته مسلخ مه راځه، که چېرته ته راغلې نو د سره به مسایل جوړ شي. نو هغه د زموږ د بربادۍ شروعات هماغه د 2005 نه د 2008 نه د مختلفو ټولنو د زموږ د بربادۍ
د ورڅ به وبخې ستاسو بالکل وبخې ها ستاسو واس پرې شو وبخې منګه تاسو ته بیا راځو لګه شیبه کې او موږ سره د سورن پونتون ضیا الله همدرد راغلی د برتانیا. ضیا الله همدرد د عبدالخان یونیورسټي استاد پاتې شوی دی، بلګ لیکون کې دی او په ټولنیز رسنیو کې هم پیل کړی دی. دغه راز مدني فعال هم دی او سپیسز هم کوي او په ځوانانو باندې ډېر ژور نظر لري، په هغوی باندې دوی تحقیق هم کوي. زیات تاسو ډېر ستړي مشه ستاسنه مننه ضیاء الله همدرد موږ سره دا وخت د پی ټی ایم مخکخه وړاندې لونی صاحب او دغه سي د جمعیت العلماء اسلام وفي د ډیجیټل میډیا د قبایلی سیمو مشر خالجان دوړ صاحب غوي هم موجود دي. د دوی خبرې به کېدې چې تاسو نه اوریدلې، خو خالجان دوړ نه ما دغه پښتنه وکړه چې تاسو څه ګوري چې دغه تکي د امنی چې کوم اثرات کړی دي به د دې په مخنیوي باندې اوس موږ خبرې کوو چې سیاسي ګوندونه هغه څومره رول لوبوي. نو څو ګوري تاسو چې داسې نه ښکاري زیات اوسه چې دغه کم ځوانان دي هغه په دې سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي، هغه یبه خوله نه دي. نو څو ګوري داسې دا او کنه دا او کپرس کدنو څومره تاوان رسولې دي دغه ترګري مخنیوي د پاره چې کوم مبارزه ده هغه ته څومره تاوان رسولې کنه؟
او شاله مومن چې سیاسي توګه باندې اختلاف شې د خپل کومونو کې یا په ټولنه کې دا یقینا یو اثر کې دي شي. او اکثر خلک د والی خبرې کې چې لا به یو کیو غنی رو کیو یا مطلب څه څنګه تر بولانا پښتون یو کوم محمود خان یا پښتون کوم چې کوم لینو را څنګه ځي دا نو ار چې خپل خپل یعنی خپل مفکوره وي خپل سیاسي تګلارې وي خو د دې په وجود زما په خیال باندې دغه یو فیکټر کې دي شي ساده پورې ځایګری کومه خو سیاست په عملی توګه چې په نړۍ کم کیږي دا امکان چرم نه لري چې یو کام دې په یو کس پسې شي یا په یو ګوند کې راشي یا په یو مناره کې شي یا په یو مفکوره کې شي. دا امکانات نه وي. البته دا امکانات وي چې په یو کام کې یو تحریک یا یو سیاسي ګوند اگر تمر انداز کې کامیاب شي چې بیا ټول خلک یا اکثریت خلک هغه جوین کی، اکثریت مطلب دا چې راځي هغه بیانیه اکثریت خلک ومني، نو دا یو سیاسي عمل دی. او زما په خیال باندې دا په دې وجه باندې مختلف تحریکونه چې دي هغه په وخت په وخت باندې یعنی خپل بیان وړاندې کی. په دې وخت کې د پښتنو سیمه کې کوم حالات دي؟ نو په دې وخت کې موږ سره مختلف سیاسي ګوندونه ملتپال ګوندونه کوم ځینې یعنی تفریق یا تقسیم شته دي په نظریه باندې یا په تګلاره باندې. نظریات خو د ملتپال تقریبا یو دي خو په تګلاره باندې یا ستراتیجي باندې اختلاف شته دي. خو دا لامل نه دی چې زمونږ ملتپال کامونه یا سیاسي تحریکونه عملت پالې چې څومره دي. نو دا د دې لامل چې دا تقسیم دي نو په نام نه ده دا د تقسیم په وجه باندې د ریاست ته یو سافټ ټارګټ کې دي شي یا د ریاست لپاره یا د تغیدارو لپاره یا د ځنې غیر چکم جمهوریت یا غیر سیاسي قوتونو لري دغې لپاره. خو زمو په خیال باندې دا فیکټر دا د ماینر فیکټر میجر فیکټر چې دی هغه سټیټ پالیسی دي. او تر څو پورې چې سټیټ پالیسی یا د ریاستي پالیسی دغه انداز کې روانه وي زموږ په خیال باندې امن چې کوم دی نو راشل هغه امکان بیا نه لري.
سمه وړاندې سبا سید عبد الله برهما باندې یو تن لیکلی په فیسبوک باندې چې تاسو څو ګوري څومره ځوانان هغه د دغه تر غریخ کار شو او د سر بزما پښتنه هم دغه وی بل چې څومره احتجاجونه مظاهری هغه روان دي د کلونو رهیسی او تیر ورځ د پاکستان د سولې او مطالعات پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز ریپورت وو پاګه کې لیکلو چې د روان کال لومبې او پینځو میاشتو کې چې څومره د امنی پیښې شوې دي نو هغه د پروس کال هغه په پرتله درې اتیا فیصد زیات دي. او دوی ویلي چې سباندې څلور سوه د نا امنی پیخی ساکل چوی په پا پاکستان کې چې سباندی اویا پیسه دی هغه په خیبر پختونخوا کې شوی دی او د دې کې دی و چې سباندی نه سو کسان هغه وجل شوی. نو وجه صدا چې مظاهری روان دي احتجاجونه روان دي خدایي باوجود دغه نا امنی د کمیدو په زمانه سیوا کیږي. نو تاسو څه ګورئ چې دغه کم احتجاجونه جلسې دي د دې په ترتیبونکو کې څه کمی زیاتې دي او کنه څه بل وجه ستاسو په خیال باندې؟
دا سیدا د سوچ سیاسي ورکري سیاسي مبارزين د کومو د وطن خبره کې کنده را جنډي نه دي کې هغه جنډي د دې مسله ده خو خبره را ده چې د کومو د وطن خبره روانه ده. د کوم د نام دی په خلاف مجلس روان دی د جاج په کې جلسان کې د موسم کې د هرې پیش په خلاف دا کامي ګوندونه چې کوم دي په یو ځای به احتجاج کړي دي هم نه ناسې کړي دي چې په پنامه باندې البرټس کمپرس چې ورته بیا یا وایي چې هر څه کوي ګوره ده د نا امنۍ زیاتې وو وجه چې کوم دا هغه ملک د ازیا وو ویل دا سکیچ پالیسی ده دلته یو ستاری اسات چې هغه جوړ شوی د دې لپاره دی چې دای با د جنگ په وخت کې د خلکو د ما جوړشي سولتکار د جوړشي د دنیا چې کوم انټرسټ دی یا هغه چې راځي زما پر وطن چې وسایلو دپاره راځي یا د سوپر پاور ځان د ښکار کوونکي دپاره دنیا به ځان ښکار کړي چې دا وطن ما نیولی دی یا په هر نامه چې زما وطن ته راځي دا هغه پالیسي ده. ګوره دلته په پاکستان کې جنګ چې کوم دی دا اکثره اوس یو ټکی موږ ورته استعمالو دا ډالري جنګ دی. دلته چې دا اوس کمی تر دې له مخه چې کوم اپریشنونه په پښتونخوا وطن باندې وسول دی هغو ته یو بل بل نومل ورکړی خو اصل مقصد د دوی دا و چې پښتون برباد کړي د پښتون وسایل ولوچي او دوی د دغو د کورونو په بدل کې چې کوم دی له دنیا د دې نړیتو موازنه واقع پیسې واقع دا اوس چې کوم د ازمې استحکام په نامه چې کوم یو د اپریشن یو لوبه د پاکستان ریاست روانه کړې ده په دې کې دوی ته ډېرې پیسې منل شوي دي د دوی کورونه دي د ایم ایف سره لانجه له بل سره له بل سره له بل سره او بیرته خبره دا ده دا یو داسې سټیټ دی چې په دې کې چې دی دا وخت د جنګ د پاره یو اډاوي دي خلکو ورکول شوي ده بیا دلته زموږ پر وطن چې کوم جنګ دی دا وچ کلک زما د وسایلو د لوبو جنګ دی په دې کې مطلب موږ تر اوسه نه تیار وو چې دا تر هغه لري تر هغه لا یو بي سي وي چیر چې وسایل نشته دا تر هغه لري کچیر دی رسوي دی تک په جنوبي پښتونخوا یا د بلوچ او د پښتنو مشترک څه پاتې کومه ده په دې کې څه وی دی یا په سمولنګ کې څه وی دی یا په دې کې څه وی یا په هغه مای کې څه وی دا زور دا وسایل ګړ دی په دې کې به اف سی ام ډی ری په دې کې بلوچ ټیکسونه اف سی اخی په دې کې په هر دوه قدم په دغه چې پوسټ ولا په بل په دې دا سوش په لمره کوم په دې کې واقعیا وسلا نو په دې واقعیا کې چې کوم دی خلک ستا دلته د اف سی چوکۍ ده د اف سی کیمپ دی او دلته چې کوم دی د اغل څنګه پنځه قدمه پاته چاپ پټ مخ مخام را خلک رااله د بیلې په نامه خلک یې اغوات دوه کسان په هغه کې اوس ما د خور د زوم ډیر مطلب ملګری په یو ځای په کولو کې کار کاو نو هغه یې نه کې جوړې مړې کوي د بیلې په نامه وي دا کسان رااله اته چې خو پټه مزمول د کورنۍ خلک واټوي چې خلک رااله د اف سی لپاره پد موږ وراله ته خاني وکړه خلک یو څه لزنا ته جوړ کړه د کېر په پاور تو یې شوه او دا خبر نه ده په دې جنگ کې سیاسي ورکر سیاسي مبارزین کمپاین خلکو خپل مبارزه کړې ده په وار وار د دې مخنیوي او د دې څنګه نشاندهي هم کړې ده خپل مکرین پکې قربان کړې ده خبره کړې ده د ریاست د ریاستي نادانو او د
سم اردوکو د مشر ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو اوري یو ګوري او بیا هم زه تاسو ته مچ په بلوچستان کې په 25مه او 26مه د اگست تر مس په شپه باندې چې کومه د امنۍ پیښې شوې دي بریدونه شوې دي د ذمہواری هم بلوچ لیبریشن آرمی پر غاړه اخیسته ده. دغه نه علاوه ک پاکستان ته ایم ایف او یا نړیوال بانک یا نور کوم ادارې دي هغه پیسې یا قرض ورکوي نو هغه د زنو شرایطو پر اساس باندې ورکوي. د دې نه علاوه د پاکستان فوج د پاکستان ریاست هم په وار وار دا و چې د ترګری د مخنیوي لپاره د وسلوالو پر ضد بي توپیره عملیات تر سره کوي. اوس دې ترزو د ورل سپ کتا سو ګوري نو 13 ورځې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه د جنکو پر ضد نور بندیزونه هغه هم اعلان کړل او تر دې پورې چې د طالب چارواکو دا هم ویلي چې نور به موږ نه د جنکو د تعلیم په اړه باندې هیڅ قسمه پوښتنه څوک نه کوي تر هغه پورې چې موږ دویم امر نوی جاری کړي تر هغه پورې به هیڅوک د تعلیم په اړه موږ نه پوښتنه هم نه کوي چې تاسو د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په تعلیم باندې بندیز ولې لګولې. زه فکر کوم چې د ورسې به فون کرخه کته شوې ده. تاسو تر ازمه ازیا دغه مرکه تاسو خپل څه نظر دی چې په افغانستان کې په جنکو باندې چې کم بندیزونه دي د دې څه اثرات ګوري په خبر پښتونخوا باندې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمه باندې
مسلم محمد سے طالبان چراغلی ضلع کلنا اور دیدا قسمہ بینات چاری دا بیسیکلی طالب نہ دا قسمہ توقع کی کہ چرا یو سختری دا ڈلے دا یو سوال ڈلے دا پزور باندې حاکم شوی دا نغی کدا قسمہ خبر کی کولی شی کہ چرا یو پروکسی دا او دا سن او لیس نو مائنڈ دا ڈلے نہ دا پ الیکشن پر جریے نی راغلی جمہوریت پر جریے نی راغلی ولس دی ترائیں نہ دا ورکڑے نو دا یو لارجر مسله ده. نو دا غی چې څومره یعنی کارونه دي، هغه هم دغه شان دي، کله به دي د موسیقي علاج سو دي، کله به دي بشري حقونو سرغړونې کی، کله به دي په نیم آبادۍ باندې چې کوم د پښتنو یا د ارکان نیم آبادۍ هغه خلی دي داغی تا حقونو نبا سرغړونې کی، او بیا خصوصي توګه چې په ټوله نړۍ کې یو ټول اسلامي نړۍ کې او د دنیا په وو پنځوس اسلامي هیوادونو کې یا مسلم اکثریتي هیوادونو کې دا موږ ګورو چې دا یو اسټابلشډ یا یو منل شوی حق دی چې ټول یعنې دا هغه اسلامي هیوادونو مفتیانو عالمانو او په هغې باندې چېرته کوشچن نه دی کړی، پوښتنې پرې نه ده پورته کړې چې موږ مکتب ته ټول تللی شو که نه شي تللی. دا موږ پسې بیخي په پښتون کمپس یو خندا روانه ده. نن موږ پښتون دې لیول ته راغی چې ریاست ته هم د لاس نه لاړو او داسې انداز کې داسې پراکسیز او داسې نیابتي ډلې پرې حاکمې کړی شوې چې هغې ورپسې بیخي خندا راغستې ده. نو زما په خیال باندې په دې خو خبره نه شي کېدی چې یاره په دې کې به انسان څه ووایي چې یو کس تاته دا ووایي چې یاره تاسو به خپلې لور یا خپله خور یا خپله ماشومه هغه به اسکول ته نه لېږي. نو د دې نه پس بیا په دې باندې خبره کېږي نه. او ظاهري توګه ده خبره دا ده چې که دغه مخلوق دا چې کوم په افغانستان کې را راوستلی شوی دی یا تپلی شوی دی په پښتنو باندې، د دې دا زموږ په قبایلي سیمو کې هم د دې زموږ په قبایلي سیمو کې هم اسکولونه سوال دي او دا وخت په وخت باندې موږ وینو. نو دا زما په خیال باندې ترهګری تاسو پورې چې په دې سیمه کې امن نه وي راغلی یا جمهوریت یا خپلواکي نه وي راغلی نو تر هغې پورې به دا ډرامې پوسر روانې.
سمه دول صاحب یو ور بیا موږ سره غلې. دول صاحب ابو فهد احمدزی په نامه باندې یو تن لیکلی په فیسبوک چې د دول صاحب نه دغه پښتنه ده چې په 11 اکتوبر چې پی ټی ایم کما غټه جرګه یا قامی جرګه را بللې ده، نو آیا په هغه کې به ساسي ګوند ګډون کوي او کنه؟
فلحال مونگ پہر اگ پاسون کی پہر اگ جرگ کی پہر اگ مرکے کی اور پہر اگ احتجاج کی اور پہر اگ پاسون کی مونگ شرکت کرے کرنا ورزی پورے چلے خاورے مونگ بچی ہو دل تھا دا نام نہیں سرا مونگ مقام دل تھا مونگ بچیان ددے نام نہیں دلا سا متاثر ہے نو ترنل ورزی پورے پہر پاسون کی چلا اگے ایجنڈا کام ہوئی اگے ایجنڈا کامی بیٹھے او دا هغه ایجنډا او خبره زموږ د خاورې نو په هغه کې موږ مخکې هم شرکت کړی دی او بیا بیا به سره شرکت کوو.
سم ستاسو نه دغه پوښتنه ده اوړانګې صاحب په فیسبوک منی اسلام ګل میناناک لیکي چې دا وخت پښتانه له ډېرو مشکل سره مخ دي، نو وي تاسو دوی سعودي نه دغه څرګندونه کړې ده چې تاسو څومره خوشبینه استئ، څومره امید لري چې څه حل لار به راوځي کنه؟ او دې سره به زما همدغه پوښتنه وي چې تاسو خپله څومره تمه لري د 11 اکتوبر د پی ټی ایم د جرګې یا جلسې نه؟
خلاف بربادی حل خپل راستہ وطن باندې روان جنگ چې کوم دی مسلط یو یو د هغه د پاره چې کوم جنگ په مختلفو نومونو روان دی د دې جنگ مخنیوی کوم ښه کان زموږ ولس ور وطن او سپیشي مشران ځوانان کې دوی دا خپل کوي نو د دې د دې د جنگ ختمېدو د پاره جرګې چې کوم دی دا یو دی چې پر امن او یو یو ضروره لار وي تر دې د مخ دې چې شریکوی اوزان وان بګوري چې موږ څومره کوي سود د ریاست پلان بګوري چې دا اوس کومه پالیسی ده پښتون پر وړاندې د دنیا کم فکر د زموږ وطن ته بیا کم نور دی او پاکستان په خپل تر څومره حدا د پښتو په وطن د روان جنگ چې کم دی ته نور بلای نو د دې هر څه په خلاف چې کم دی دا اوس روانه جرګه چې کم ده د تقریبا ټول پښتانه چې کم دی دی کومي د دې خوښ دي ورته کارونه ورته دی او په انتظار هم دی خدای دې وکړي دا جرګه یا مرکه چې موږ هر څومره احتجاج کوو جرګه کوو چې موږ کوو دا کان د رښتیا د پاره کوو دا کان د جوړښت د پاره کوو د ټولنې د جوړښت د پاره کوو نو دا هسې به عباس نه زیدا به هم خارم نه
سم داول صاحب تاسو په خره کې څه پیغام لري ځوانانو پیغلو ته او کومه پښتنه چې ما وړاندې نه وکړه خو غوې ونرې د زما خبره څومره خوشبین استې څومره امید لري چې دغه امن برا شي کنه
بس سره نن به دا زمونږ مرمان دی د خاورې د هر بچي چې دلته بچا ژوند دی د ابو درمان دی چې دلته امن راشي او ځوانانو ته دا پیغام دی چې بس همدغه زموږ لار ده بغیر جذباتونه او بغیر داسې لارونه چې هغه ستا دپاره تاوانې وي ستا د خاندان دپاره ستا مور پلار بچو دپاره ځکه چې دا جنګ ولې ځکه نه خوښوو دا دې کې هم کورونه ورانې دې کې بچي یتیمانان کېږي نو دا خپل آواز مونږ په پرامنه طریقې سره په انتهایی په نرمه لهجه سره او په ډېر په خوږه ژبه سره مونږ دا خپل چې کوم دی امن آواز دی دا په هر پلیټ فارم باندې په هر مرکز کې په هر جلسه کې په هر پاسونو کې په هر عدالت کې مونږ دې خاورې دې روښانه مستقبل او دلته دې بچو ته دې امن دی راوړو خبره هم شوکو نو زمونږ امید خو دی بلکې الله نه چې الله به انشاءالله غور راولي چې د دې پرم نه جدجهد په بنیاد باندې به دلته په دې خاوره کې امن او سکون راځي
سم ډیر زیات مننه داول صاحب ستاسو نه او وړاندې صاحب ستاسو نه هم نړۍ مننه تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخسته خو وخت مو تاسو
مننه
او زه الله حمد به موږ سره موجود وي او اوریدونکو بیا هم ز تاسو ته مچې منګه پر دې خبرې کولې چې د ډیر وخت رہی سي په قبایلی سیمو کې په خیبر پختونخوا کې په بلوچستان کې نا امنی ده دغه نا امنی څه اثرات کړي څه اغیز کړي په ځوانانو باندې او د دې نا امنی په مخنیوي کې به ځوانان څه رول لوبولی شي پر دې مونږه خبرې کولې د پی ټی ایم له مخکې وړاندې لونی سره او د جمعیت العلماء اسلام فی د قبایلی سیمو د ډیجیټل میډیا مشر خلجان دول سره د دوی سره مونږ خبرې کولې اوس هم رازو د اجازه فق سره خبرې کو خو تر څو چې د غوښ سره زمګاړې کاټینګي نو موږ سره زیولا همدرد موجود دی د غوښ سره خپل خبرو ته دوام ورکو زیا ستاسو نن دغه پښتنه د چیم تاسو په ټولنیزو رسنیو دغه ستاسو سره تحقیق برخه وا نو څو ګوري په پا پاکستان کې چې کوم دغه انټرنیټي خدمات ورکونکي ادارې د هغه وی چې د دیشونه تر 40% پورې انټرنیټ هغه وروښو دی نو ستاسو په خیال باندې د دغه انټرنیټ وروکې دو سره ځوانانو چې کومه مبارزه ده د امن لپاره هغه څومره غزمنه شوې ده
او انټرنیټ لوکېډل چې دې زمو په خیال باندې دا خو د دې ټیکنیکل یو وجوهات دي چې په پاکستان کې نه نه کوم فایر وال لګېدلې یا نور شیزونه دي د دې غزونه یقینا په کاروبار باندې هم دي خلکو په چې کوم خلک آنلاین یا ډیجیټل میډیا سره تعلق ساتي یوټیوب پر دي په ټیک ټاک باندې کوم خلک فعال دي یا په فیسبوک باندې دي او هغه لایو خبرونه کوي چې هغه سره وي خو د دې په وجود اغي ویډیوز بیا اپلوډ کولی شي هغه په وخت یا تخکی خو بیا هم کم څه انټرنیټ شته دی او نړیوال نړۍ چې نه هغه دی وخت کنیکټډ ده خاص کر پښتانه دایسپورا چې دا یعنی چې کوم بهر مشته پښتانه دي په لکونو د کابل له سکوت نه پس اته مې ویل نه ته اتیا له کپورې خلک افغانستان نه وتل او اوس دا شمیره چې تقریبا 1 کروڑ تکي دي شو رہی شي چې کمانډاس کې خلک په تیزه سره وطن روان دي نو دا انټرنیټ یا دا ډیجیټل میډیا ټیکنالوژیز دا په دې کې ډېر زیات ضروری دي چې دا خلک په دې ډیجیټل میډیا په ذریعہ باندې د بیانې سره د وطن قانون تحریکونو سره په دې طریقه باندې دا خلک یعنی تللی دي نو دغه دومره مسله نه ده، مسله دا ده چې دا سیاسي حالات چې دي هغه چې کله ټیک شي د ټولې مسلې د نورې مسلې ټولې د تللې شوي دي سیاسي حالاتو سره، چې کله سیاسي حالات یا امن سیده چې یو ستراتیژي پالیسي راشي هغه د مقام د طرف نه تحریک په شکل کې وي، او هغه یا د بل طرف نه وي یعنی د ریاست طرف نه پالیسي چینج په شکل کې وي، نو بیا دا مسلې دا ټولې مسلې بعض هیوادونه داسې دي چې وخت په وخت باندې هلته مکمل بندیز ولري سراسنو باندې یا ایور په انټرنیټ باندې، او هغه وجه هم دغه حالات دي. نو زما په خیال باندې دغه دومره مسله نه ده، مسله خدای یقینا د خدای چې کوم بنیادي مسله ده هغه نام نه ده.
سم منګه کوشش کوم چې د اجازه په سر هم اړیکه ټینګ کو، او پر دې باندې منګه د زیا سره هم غوړو چې خبرې وکړو. زیا منګه کوشش کوم چې لکه شبکې د اجازه سره اړیکه ټینګ کو، خو ستاسو نن دغه پښتنه ده چې په دې ورستیو کې تاسو کتل د 14 اگست په مناسبت باندې اجازه پک او داسې زن نورو هنرمندانو غوی سندری ویلې، د دې مخکې هم ویل شوی زن هنرمندانو لکه کرن خان وغیرہ، نو هغه باندې بیا یو کمپین شروع شو چا خبل چا بدول، نو په دغه باندې خبرې کو چې تاسو په خیال باندې پښتانه هنرمندان په خاص توګه ځوانان دا وخت په پاکستان کې چې کوم ځوان هنرمندان دي هغه د څومره چیلنجونو سره مخ دي؟
زما په خیال باندې یوازې هنرمندان نه، او د ټولنې هر یعنی هغه چې کوم خلک دي ژورنالیستانو چیلنجونو سره مخ دي، هنرمندانو مخ دي، خو دا اجازه فقط یا دغه قسمه زموږ ځینې شاعران ادیبان هنرمندان هغه باندې ډېر زیات فشار دی، او دا فشار چې دی دا د اجازه فقط پدې کې قصور نشته، خو دا بنیادی توګه باندې د کام هغه امیدونه دي یا هیلې دي چې هغه د خپل اتلانو نه د خپل هنرمندانو نه دغه قسمه توقعات وابسته کړي دي چې هغه غیر منطقي دي. بعض اوقات مثال په توګه باندې چې زموږ څومره هنرمندان دي یا شاعران دي هغه یا دیبان دي، د هغې نه خلک دا توقع کوي چې ردی دي یو کامپالا ملت والا بیانیا هغه مخې ته بولي، یا د دې شاعري یا د دې سندرې یا پاغې کې د هغې عکس وي، او یقینا ځینې خو بیا چې کوم خاص کر ملت والا شاعران یا هغه شاعران چې هغې د کام د درد یا د کام د کامي ژغورنې کام د ژغورنې دغه انداز کې شعرونه لیکي د ګیله په شکل کې، یا نیشنلیسټ پرسپیکټیو لري مثال په توګه د سینو سبزی په شکل کې، یا د هارون بچا په شکل کې چې هغه د پښتنو درد هر وخت یم زمونږ کې کړی شو بره په خوشي مونږ بچا جوړینو چې هغه دغه شان یو دغه دا اوره شان جزو فقط د هغه شاعري ترینو بهترینو خلکو کلام وایي. نو بیا چې کله دا داسې د پاکستان ریاست یا د هغه چې کوم حالات دي، او په هغه کې د نن چې کله بیا داسې سلیبریشنز وي او پاره کې دا خلک پر خې اخلي، نو یقینا دا غي طرف نه د ملت پاره خلکو هغه اندېښنه یا دا غيغه نیو کې سهاره پورې هغه جایزه وي، خو زما په خیال باندې دا منطقي ځکه نه دي چې کله په کم نظام کې خلک وسیږي دا غي نه حساب هغه د دې داسې مثال چې د پاکستان کې نه نه چې زمونږ کم نصاب دی یا مطالعه پاکستان دی هغه بلا پروفیسران مړه کیږي، نو اوس به موږ څو وایو چې دا هغه ته موږ دا وځو تاسو مکتب پرې دی یا ټیچنګ پرې دی یا خپل کار پرې دی، یہ درشان بلا پښتانه دي هغه په ملټری کې په هغه فورس کې بلا پښتانه دي، پیپ سی کې بلا پښتانه دي هغه په یعنی سرکاري ادارو کې جابس کې، نو دا یا بیوروکراسي کې، نو دا مسله ده چې تر څو پورې دا ستا سیاسي نظام سره تعلق لري، که پښتون یو خپلواک یا آزاد قوم وي نو بیا د ټولې دا مسله به بیا سره وینا، او پاکستان چې دی دا یو کثیر القومی ریاست ته او په دې کې د مختلف قانونو ترمنځ تاوتریخوالی دی، د مختلفو قانونو ترمنځ سیاسي اختلافات دي، وسایلو اختلافات دي، د پښتنو ترمنځ تاسو چې وچرا نه څو حملې شوې دي پای کوي چې را پښتنو پښتنې سیمه کې شوې دي، نو دې وخت کې ځوانانو کې یو قهر دی، یو غوسه ده، یو یعنی بے قراری ده، او هغه ته سیاسي یعنی ایکسپلینیشن دی په کار دی، کله چې هغه ته دغه سیاسي ایکسپلینیشن مشرانو طرف نه ناراضي نو خلک کنفیوژن به په یو بل نیوکه شروع.
نو پښتنه دا چې سندر اٹاپا سپورتس هغه حکم سرحد نه لري، نو څو ګوري چې څنګه کولای شي سندر اٹاپا هغه د سولې د پاره وکړول شي، د مینې د پاره وکړول شي، د نفرت او د بغض کینی د غید ختمول لپاره وکړول شي، څه ګوري تاسو؟
نو یقینا متصوب د موسیقي خبره ده چې سندر او ټپه دا سرحدونه نه لري په دې کې خصوصي شک نشته خو د سندر او یا د شاعرۍ یا د موسیقي د دې کنټینټ چې دا هم یعنی دا نه دي چې په دې کې توپیر نه وي د کوم خامشه د خپل کې کې ګریز دي یعنی مختلف اړخونه وي یو کس چې کوم نه هغه سندر وایي هغه خپل وطن د پښتون د ملت یا د قام خبرې وایي کوي بل خو یو کس دی هغه چې کوم نه یعنی دا په سندره کې هغه سندرې چې دي هغه په یو بل موضوع باندې دي نو دا دا خامخا فرق لري یعنی داسې نشي کېدای د دې داسې مثال به زر کوم چې په دې ورسره موده وړاندې د محمد راشد خان چې دی د افغانستان د ملي لوبډلې یو ډېر مشهور یعنی پنړۍ وو په شکه باندې یا پنړۍ نړیوال کچ باندې ډېر زیات یعنی یو مشهور لوبغاړی دی هغه سره موده وړاندې د طالبانو انس حقانی سره ناستو نو هغه باندې ډېر نیوکه وشو دا کس چې دی د امبیسیډر دی د پښتون قام داغه چې کوم خلک په افغانستان کې حاکم دی هغه خپل سیاسي مقاصد لپاره د سره ویډیو جوړي یا د سره خدا یعنی دا ملي اتل نه د ایکسپیکټیشن خلک لري چې کله په افغانستان کې جنو مکتب ته نه دی او دغه تر هغه لري د داخلي کرا ویلي دی په زور حاکم او دی ور سره کینی پالیسی نو بیا د دې نه ډېر یو نیگیټیو تاثیر دی په دې وجه باندې کته څو خیال کړی چې یو یو نړیوال هوادو هغه او چې موږ افغانستان ټیم سره غالباً استرالیا او هغه چې موږ افغانستان چې ګل طالب حاکم شو نو دا چې جنوي
د خزو لوبل یادول چې بالکل افغانستان د خزو لوبډلې ته دوی اجازه ورنکو نو دوی چلته کې د خزو کرکټ باندې دوی بندیز لګولې دي نو بل چې مونږ افغانستان سره
نور کرکټ نه کوی نه دا د دې ګرافیکس وایو دا ګرافیکس چې ویته
نه نو تاسو پښتنه دا چې د دغه حالاتو چې لکه کلوبغاړې دي کسندرغاړې دي هغه ته د قسمه سزا اساسو په خل نه ورکول په کار کې څنګه
نه نه بالکل ځکه دا منه سندرغاړې او درمن دا د خپل خلکو ایکسپیکټیشنز توقعات لري چې خلکو توقعات به همیشه یقینا موجود وي او جایز وي خو دا دي چې دا غنه دومره توقعات وابسته کول چې هغه به اړ یو سیست نو نو وایي هغه په دې معاملې کې همدغه موقف لري یا دغه دریض به لري یا به هغه په ځنې هغه خپل هنر پرېږدي یا به هغه احتجاجن دا وکړي یا به هغه د هنرمندان چې دي دی خپل کار کې دا مسائل چې ټول ماتستوي چې موږ اره مسله کړه امن مسله دا کړه سندرې مسله دا کړه مکتب مسله دا کاغذ بنمې مسله دا کاغذ چرته دغه غلطه د خپل وسایلو مسله دا کاغذ غلطه د بیجی ولا لوډ شډینګ مسله دا بیلې مسله دا چې کومه مسلې دي د ټولې مسلې د سیاسي دي تر څو پرې موږ دې ته سیاسي ایکسپلینیشن وضاحت نه ورکړې دا غي یو سیاسي بیانیې چې موږ دانی راوسته نو د یو عام هنرمند نه یا د عام خلکو نه دغه توقعات شې دي یا دا دومره لیول ته ایکسپیکټیشن رسول چې دی وزما په سوچ باندې دی به دا انداز کې لګیا وي دا چې به دا امکان نه لري هغه وجه چې دا ولې سوچو په افغانستان کې ژوند کې او په پښتونخوا کې ژوند کې کله چې یو سړی په افغانستان کې په یعنی په کورونو خلک وسو موسی نو دا خلک به څه کوي په دغه رژیم کې نه نه دی خو مکمل بایکاټ دا ټول نظام نشي کولای دی خپل ژوند لوم کې دی روزګار هم کې دی بدغه غلطه یعنی څوک په میډیا کې کار کوي څوک په دغه کې کار کوي البته چې کوم سیاسي فعالان دي دا د غیظې مواردې چې هغه خپل بیانیا یا نریټیو یا سیاست په داسې انداز کې مخپوړان دی بولي چې هغه بیا د ټول هنرمندان او د ټول خلک چې دی د خپل یعنی کام
په ګټه کې
استعمال
کی سم اوسکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت سه په مشال ډیو باندې اوري په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري موږ سره د سولم پونتون ضیا الله همدرد هغوی د ټلیفون دلاري دي او موږ لږه شپه کې کوشش کوو چې د اجازه پک سره هم اړیکا ټینګ کو هغه موږ سره شمنه کړو چې خبرونه تبا حاضرېګو او موږ لګي یو خو تر دې د ما وسره موږ اړیکا نه دروغه شوی او بیا هم موږ پر دې موضوع باندې لګیو چې کوم ځوانان هغه دا وخت په خاص وګه ځوانان چې کوم هنرمندان دي سندرغاړي دي دا غوی په ستون زبانی خبرې کو چې دا وخت غوی په وړاندې څومره چیلنجونه دي او باید دوی سره څنګه چلند وکړي دغه سره او زه فکر کوم چې لا هم زمنګ دا اجازه سره اړیکه نه ټینګ شوی هغه د بلوچستان د کله سپ الله سیمې دي او سندری وی په ځوانانو کې ډیر محبوبیت لري او بیا هم زه تاسو ته مچه هغه په خاص توګه د موسیقي زده کړې هغه تر لاسه کړې دي نو هغه په موسیقي باندې ډیر په لري منګه کوشش کوم چې د غوسره اړیکه ټینګ کو زیا اوس په دې دې باندې خبرې کوم چې تاسو په خیال باندې چې کوم ځوانان دي هغه په دغه راز هنرونو کې هغه مخې ته ځي، نو څه ګوري چې هغه ته څه وایي چې هغه کومه لار خپل کی په خاص توګه باندې د هنر سره تعلق لرونکو ځوانان دي کغه په یونیورسيټو کې دي، تاسو وختي خبره کوله چې ځنې زده کوونکي دي هغه به مطالعه پاکستان د هغه ول مجبوري ده، یا نور داسي هنرونه دي چې هغه د هغه مختوړل مجبوري ده، نو هغه ته څه پیغام لري چې باید څوکي او چې کوم کتون کې دي یا وريدون کې دي دغه خلکو هغه ته څه وایي چې څوکي
زما په خیال باندې چې څومره زموږ هنرمندان دي، شاعران دي، ادیبان دي، لیکوالان دي، ژورنالیستان دي، هغوی ته زم دغه پیغام دی چې تاسو یقینا خپل جاب، خپل روزګار او خپل هنرونه سره چې هغه ستاسو فیلډ دی په دغې کې زه هغوی ته دغه یعنې دغه نشم کولی چې هره تاسو دا وکړي او دا وکړي، دا ځکه چې هغه آزاد خلک دی. البته یو رائے یا یو مشوره یا یو غوښتنه بخنه غوښتنه نه، بلکې هغې نه مونږ دا توقع لرو چې دوی به د خپل هنر کې د خپل ملت هغه درد چې دی یا د خپل ملي بیانیه چې ده هغې د تمسنا څه کنټریبیوټ کړي. مثال په توګه باندې یو سندرغاړی دی، هغه د ملت لپاره یو سندر وویله، سندرې خو ټول خلک وایي، د جانان سندرې هم دي، د وینې سندرې هم دي، د هم دي، خو لکه د ګیلمن وزیر غزل چې د پښتنو په قتل عام خاموش ملک او ملا د تاسو دومره ګیلمن ګیلمن یما چې حق نه لري، ولدا شاعر دی ګیلمن سره چې دا ټول ملت دومره مینه کوله خو د کام درد بیانو دا هغه چې دا کومو سندرغاړو هغه ویلي دی ایون د افغانستان یا دې طرف، نو هغه پښتو سندرو کې خو د کام درد بیانی، نو دا ډېر اهم وی. یا زموږ ډېر زیات سندرغاړي دي، یا ډېر شاعران دي، یا ادیبان دي، لیکوالان دي، یا ژورنالیستان دي، اوس ژورنالیزم یو فیلډ دی، زمونږ بل ژورنالیستان، زمونږ سټوډنټان، زمونږ کلاس فیلوز، زمونږ سینیئر، زمونږ جونیئر هغه دی وخت کې په سونو کشمیر کې په میډیا کې موجود دي او هغوی یقینا خپل جاب کوي او دا هغه جاب یا دغه هر ایډیټوریل پالیسي وي، دا چینل، دا اخبار، دا ریډیو، خو د دې باوجود زمونږ د دې نه دا توقع ساتو چې د دې کومه کلام مثلا خپل خبره کوي، نو په کارداري چې دې خپل خبره په داسې انداز کوي چې هغه هغه کې د پښتون کام بیانیات هغه در څنګه شکل کې موجود وي، یعنی دې ته کام سره، یعنی کام چرته هم نه راځي.
سم، بالکل بالکل رودونکو او زیا ډیر زیاتو به حساسه موږ ډیر وخت واغیسو، خو زنیم پوه چې د اجازه پک سره موږ غاډي کول نه روغيږي، په پاکستان کې دغه سیده ټلیفون او د انټرنیټ سوزه هم ده کې د شي دغه وجبي او اړدونکو د مشال زونانو غږ خبرونه لګه شبکه په فیسبوک لګه شبکه پر رادیو باندې پات رسي، خو په فیسبوک او یوټیوب دوام لري، تاسو موږ سره اوسئ. موږ سره بلاګ لیکون کې لیکوال او دغه سي جرنالیسټ زیولا همدرد، هغه له برتانیا موږ سره د ټلیفون دلاري دي او موږ هم پر دغه خبرې کوو چې کوم هنرمندان دي په پاکستان کې د هغه په وړاندې څه ستونزې دي، څه خنډونه دي، هم پر دې موږ خبرې کوو. موږ سره د کلاس اپولا د بلوچستان د کلاس اپولا هنرمند اجازه وفقه غوښمه جمعنه کړو چې خبرونه ته برزو، خو تر دې د ما اوسه پورې دغه سره اړیکه نه دروغه شوی. او زیو زده تر ازو چې راتلونکي څنګه ګوري د پښتنو هنرمندانو، شاعرانو په خاص توګه د ټولنیزو رسنیو په دور کې؟
او ټولنیز رسنۍ خو شاعران یا هنرمندانو ته یا زندګتا یعنی هغه ته یقینا دا ویرا کلام چې دی یا دا ویرا هنر چې دی هغه ټول نړۍ ته رسي، یعنی دې ته پلیټ فارم ورکړي دی کالا په ټیک ټاک باندې خپل ویډیوز اپلوډ کړي، خپل یوټیوب له باقي یقینا باقي د پیسې هم ګټلی شي او په دې باندې مکمل او یعنی په هر انګل باندې دې ته په شهرت کې نه ځا پکی دې دې یعنی ډېر فواید دی ورته. نو ټولنیز رسنۍ چې دي هنرمندان ته زموږ په خیال باندې هیڅ قسمه تاوان نه رسولي، پیدا رسولي دی، البته بعض اوقات نقد، بعض اوقات نه دغه اغم د دې برخه ده چون پولیس ته کام ټول نړۍ چې باندې نه پاوی باندې ناشته وي یا خلک هغه استعمالوي، نو ځنې نقد او دغه مر اخلي شي خو دا دغه برخه ده. نو ټولنیز رسنۍ چې دي دا په خطو غ باندې استعمالې دي شي او دا زمونږ خاص کر زمونږ پښتانه، یعنی تاسو اندازو لګوي چې طالبان او افغانستان کې تیر کال هغه خپل پروګرس رپورٹ کله وړاندې کړو، هغه جواب هغه دا و چې موږ پکې یو سره د موسیقي آلات سوزولي دي. چې په داسې حاله وطن کې انسان اوسېږي چې په هغه کې دا قسم مخلوق راغلي وي او په زور حاکم شوي وي او بیا سره د موسیقي آلات سوزي، هغه په دغه باندې په دغه وخت کې بیا د زموږ چې کوم هنرمندان دي د دې ډېر زیات سپورټ